کړي تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل لویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د کاناډا پارلمان د اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، ویلي دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هلی. ځوان فکر پروگرام ته مو ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزایم. په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو یو کال پوره شو. دا چې ځوانانو د دغې وبا پر مهال خپل مسؤلیتونه چې له اړمنو سره مرستې دي، د خیریه کارونو ترسراوی دی، د ځاني پوهې لوړول او نور مسؤلیتونه دي ادا کړي، که څنګه یا یې له دې وبا څه درسونه زده کړي چې راتلونکي کې ورته لویو پیښو او وباګانو ته چمتووالی ولري. په نننی پروګرام کې په همدغو مسئلو باندې خبرې کوو. له خپلو میلمنو سره به په دې مسئلو باندې بحث وکړو، له هغوی به پوښتنې ولرو او همدارنګه د هغوی تحلیل او نظریات به واورو. نن په پروګرام کې درې تنه راسره میلمانه دي. آغا ملوک سهار چې یو ځوان فعال دی، سافټویر انجینیر دی، د درک په نوم د سافټویر انجینیرینګ د کمپنۍ مشر دی. ښاغلی سهار په افغانستان کې د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پکې په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د پیښو پوره معلومات وخت په وخت پریږي او خلکو ته له دې لارې خبرتیاوې رسول کیږي. د یادونې ده چې دا په ټول افغانستان کې لومړنی او تر ټولو معتبره ویب پاڼه او اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې فعال پاتې شوی دی په تېر یو کال کې او لا هم خلکو ته خدمات رسوي. ډاکټر محبوب الله کلیوال ننګرهار راسره خبرې کوي. دی د کرونا وبا پر مهال د کرونا د ناروغانو پر درملنې بوختو. همداراز له کندهاره د ځوان فعال ښاغلی حکمت الله سلهی راسره میلمه دی. دغو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخه به ورشو هغه راپور ته چې د کرونا د واکسین د تطبیق د پیل په اړه زموږ همکار چمتو کړی دی.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوز دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30-35% خلک براون غاړي، انشاءالله یوه پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهور ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدودو وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسینو ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد یې په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 15 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړۍ مېرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیا هم خراغ لید ځوان فکر پروګرام ته پیل به له ډاکټر محبوب الله کلیوال وکړو چې له ننګرهار له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، پروګرام تم ستړي مشه، مننه چې په یو کال کې مو خدمات رسولي دي خلکو ته د نورو روغتیا پالانو په څیر باندې. دا راته وایي چې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو د کرونا وبا په مهال چې یو کال پوره شو په افغانستان کې د ځوانانو په کارونو باندې څه تحلیل لرئ؟ دوی آیا خپل مسؤلیت ادا کړی که څنګه؟ لږ تر لږې د وقایوي اصولو په پلي کولو کې د تاسو لاس پکړی دی که څنګه؟
مننه په سر کې هم سلامونه تاسو ته، رادیو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته چې د سیسه زما غیر اوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته مسلامه دا چې په افغانستان کې تقریبا یو کال پوره شولو، په همدغه ورځ باندې منګه په هرات کې یو کال وړاندې یو نوی کیس رامنځته شو په هرات کې. د ځوانانو په هکله که درته ووایم، کله چې په افغانستان کې لومړنی کیس رامنځته شو، یوه څه اندازه هغه ځوانان چې دوی مدني فعالان وو، د بعضو ټولنو سره یې کار کولو، په لومړنیو وختونو کې خو یوازې دا چې په چین کې وو، یعنی داسې خاص توجه ورته هیڅ هم نه کوله. کله چې افغانستان ته راغله یو څه ګونګوسه ورسره شروع شو. خو د ځوانانو په اکله به ځوان خفه نه شي، په لومړیو وختونو کې چې کله دغه وایروس افغانستان ته انتقال شولو، د ځوانانو یو څه د پام نه لرې پاتې شو. فقط یوازې موږ او تاسو د تلویزیون په سکرین باندې اعلانونه لیدل چې دغسې یو وایروس دی او عامه پوهاوی باندې لږ لږ یو څه کار روانو. خو په اولو وختونو کې چې ځوانان، یعنی په دې باندې باید خفه نه شو، لږ یو څه ناغېړي وشول. په لومړیو وختونو کې همدغه ځوانانو چې په اولو کې چې کله کرنټین ولګېد، هغه د کرنټین بعضې مسایل یې نه مراد کول. فرض مثال بعضې پروګرامونه به نیول، د ملګرو مجلسونه سره ډېر نږدې نه کول، ازدحام زیات شولو. په همدغه وختونو کې یو څه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته فکر یې هم نه و. خو وروسته چې کله دغه ناروغتیا هغه پیچ ته ورسېدله، هغه حد ته ورسېدله، بیا که مونږ هر څومره خپله خواري کړې وای، خو په کنټرول کې مې یو اندازه موږ ته مشکل همدغه پیدا کړلو چې ځوانانو په اولو وختونو کې یو څه ناغېړي به کړي وي په دغه د وایروس په کنټرول کې. زمونږ عامه پوهاوي کوم ټیمونه چې وو په اولو وختونو کې چې ایجاد شولو د پوهنې د وبخې د روغتیا د وزارت لخوا، نه دا هغو سره یو ځای د دوی دغه ناستې ولاړې بعضې میټینګونه چې وو، داسې کوم خاص ښه نه برېښېده. ځکه ځوانانو دوی ته داسې یو ډول فکر کوم ښه دغه نه لاره ورته فکر یې نه لاره چې ګونی داسې یو وایروس دی او ختمېږي. خو کله چې ناروغتیا زور واخیستو، ځوانان په اولو قدمونو کې بیا همدغه ځوانان اخته شو. ځکه دوی د کرنټین اصول نه مراتول، تاګ راتګ زیات کوو، د ښارونو نه لرې کېدل، هماغه رقم پرې خپل پروګرامونه مجلسونه مخې ته وړل. نو په لومړیو کې ځوانان به یو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو. همدغه ځوانان دي چې په دغه ټولنه کې که رښتیا ووایو دغه ځوانان راوهڅېدل، او دغه اولو وختونو کې دا مریسیا یا دغه وایروس که یو وینه بل ته د ځوانانو په واسطه انتقال شوه، په دې باید سترګې پټې نه کړو سره. لکه همدغه ځوانانو چې په سختو شرایطو کې دوی تلل ښارونو ته، حالانکه چې هلته لاکډاون قایم شوی وو، لاکډاونونه وو، ټول ښارونه باید کرنټین شوی وو. دغه ځوانان ګرځېدل چې دغه ناروغتیا ته یو اندازه وسعت ورکړه ورته. خو چې کله د ناروغتیا د پیچ ته ورسېدلو، او دغه زموږ ستاسې د ټول هېواد چې چونکې غریب هېواد دی، دغه ونیول شو، یعنی اکثره وګړي په دغه مریضیا باندې اخته شولو. بیا که موږ هر څومره څه کړی وای ورسره، ګومان نکوم کې به موږ مشکل حل کړی وي، خو تر دې حده پوری چې ناروغتیا په هغه اول وختونو کې چې کنټرول شوی وي فکر نکوم که اوس دومره حتی رسېدلی.
بله ډېره مننه کوم ډاکټر محبوب. ښاغلی هغه ملک سهار، لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل، تاسو د سافټویر انجینر یاستئ او د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشن مو جوړ کړم. دا اوس دغه ویب پاڼه له ما سره را خلاصه ده. دلته په ښی خواته د نړۍ او چپې خواته هم د افغانستان د پیښو ګرافونه لیکل شوي دي. دلته ښکاري چې 15,000 کسان اخته شوي تر نن، او 8,000 له دې ډلې بیرته روغ شوي دي، او 2,415 مړه شوي دي، او لا هم 4,318 فعال کیسونه یا ناروغان په افغانستان کې شته چې له دې ډلې ځینې په روغتونو کې هم بستر دي. همدارنګه د نړۍ شمیرې خو بیخي زیاتې دي، 112 میلیونو ته د اخته خلکو شمیر رسېدلی، 80 میلیونه یې ښه شوي دي، او له ډلې 2,046,000 څه باندې مړه شوي دي. تاسو د په کوم فکر باندې دغه ویب سایټ په افغانستان کې لانچ که تر دې مخکې داسې کار شوی و نه و شوی، که څنګه، که په دې اړه راته ووایي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. کله چې کورونا پیل شوه او ټول نړۍ کې ورسره بندیزونه زیاتېدو، نو موږ د دې عامه پوهاوي په اړه خپلې دیوانی فکر وکړ چې څه باید وکړو. نو هغه ټیم کې په افغانستان کې چا تر دا فکر نه و. اول ځل مو په دې اړه فکر وکړ چې اپلیکیشن باید جوړ کړو. نو تقریبا یوه نیمه میاشت زموږ ټول ټیم هغه وخت کورونا هم وه، کرنټین هم وو، موږ ځینې دفتر ته راغوستل، ځینې بله کوره کار کول. تاسو خپل درمانېږي د یو ویب سایټ او د دوو اپلیکیشنو جوړول پر یو میاشت کې ستونزمن کار ده. نو موږ جوړ کړل. نو کله چې موږ دا تاسیس کړل او خلکو اتوار ترې شروع کړ، نو د عام روغتیا وزارت هم هغه وخت کې موږ ته وویل چې د مخابرات وزارت هم وتر و چې موږ به ستاسو دغه ویب سایټ د ملي سرچینې په سپت باندې ومنو او ټول اړتیاوې هم پرې کړې دي. نو دوی اول کې دا موږ تر ومنله، بیا وروسته وویل چې نه، موږ خو دا ښه به نه وي چې یو شخصي کمپنۍ کار موږ راواخلو او دا یې کړو. نو بیا دوی دغه زموږ ځینې ویب سایټ ځینې برخې کاتي کې او ځینې خپل نور شیان اضافه کړو، په خپل نوم یې تاسیس کړل. بیا له ډېر مخالفتونو سره مخ شو. هغه ویب سایټ بیا یو میاشت وروسته ناکام هم شو او تر اوسه پورې ناکام ده. نو دغه ویب سایټ او اپلیکیشن چې کورونا ډاټ ای پی ویب سایټ ده، درک هیلت اپلیکیشن ده، موږ جوړ کړ. اوس تقریبا د دې یوازې ویب سایټ تر اوسه پورې 15,000 کسان 15,000 نسوا څنګه کسان ولیدل ده، او 2,00,000 کسان موبایل اپلیکیشن استفاده کول. ډېری خلکو دا ویب سایټ یو موږ ریسټم کړ، نو هغه اولنی لیدونکي نه څه څه به څوله کولو تر اول دوه میاشتې کولو. او په دې کې موږ هغه مهمې برخې دا په نظر کې نیولې وې چې د افغانستان د ټولو ولایتونو شمېرې موږ کې خپرې کړو، نړیوالې شمېرې پکې خپرې کړو، د مشکوکو پیښو رپورټ کول له ولایتو او لرو سیمو څخه. بل د دلته یو وقایوي ټیسټ و چې هغه د سی ډی سی او د ملګرو د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی و چې په هغه باندې دا خودل کېده چې یو څوک د کورونا د اخته کېدو احتمال څومره فیصد ده. او نور دا وسره دي هغه لابراتوارونو ادرسونه اوس افغانستان کې د کورونا ټسټونه کول، تر څنګ یې د اجلي ګړنۍ اړتیا ولې که د حکومت لخوا به کومې نوې دغه رامنځته شوي پرمختګونه یا کومې ستونزې، نو هغه به خپرې دي کې، تر څنګ یې دا په پښتو دري انګلیسي زده بولو. نو د تاسې رسنۍ په شمول یعنی تر اوسه کوم خلک کاروي یو ملي سرچینه ده. زموږ هدف عامه پوهاوی وو، او په هغه وخت کې موږ ټول هڅه دا ول خپل ټیم پرې ټکنالوژي پر مټ باندې څنګه وکولو ته عامه پوهاوی زیات کړو. یدي تر څنګ په تیر یو کال کې مات تقریبا لسګونه پروګرامونه له ټلویزیون او رادیوګانو سره پر دې باندې جوړ کړو چې لسنګ ټکنالوژي کار واخلو چې په زده کړو کې په کار کې مرسته وکړي. ځکه په ټول نړۍ کې 2 میلیارد خلکو آنلاین زده کړې کولې، 800 میلیونه خلک له زده کړو محروم
وو. مننه په دې باندې به موږ سبا بیا سره خبرې وکړو. د اوس لپاره مننه. ور به شو ښاغلی سلحیتا حکمت الله سلحی صاحب، تاسو راته ووایئ چې کرونا څومره د ځوانانو د راټولېدو په ټوله کې د ځوانانو د مجلسونو دغه فکرونه او بحثونه بدل کړه، څومره ځوانانو دغې مسلې ته پام وګرځوئ د تاسو په نظر چې ځوان فعال یاستئ؟ سلحی صاحب تاسو که زموږ غږ اورئ، لطفا له خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. ما دا پوښتنه وکړه چې کرونا د ځوانانو د غونډو بحثونه څومره واړول، څومره کرونا د بحثونو اصلي موضوع او څومره ځوانانو ته اندېښنې پیدا شوې په دغه ارتباط باندې؟ که تاسو زموږ غواړئ نو لطفا خپل ځواب وایئ.
زه تاسو ژغاورم په دې کې، تاسو زما ژغاورئ. سلامونه احترامات تاسو او ستاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په بحث کې ټولو ګډونوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې کورونا وبا یو نړیواله وبا او آفت و او سروې څخه وسوله، په ابتدا کې دغه مسله د ځوانانو د افغانستان کې ځوانانو ته
ښاغلی سلحي اوبښئ چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوبښئ که مو بیا هم لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ. فکر کوم ټلیفونونه خو به ټول په افغانستان کې خراب وي، دغه هم لږ څه ستونزه ده. که لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم شي. غږ مو جاړ راځي اوس خبرې وکړئ ښایي سم شي. وو مهرباني.
کله چې کورونا وبا افغانستان ته راغله، په ابتدا کې خلکو دومره جدي نه ګڼله، خو وروسته د وخت په تېرېدو سره دغه مسله تاثیر گزار سپل، خلک متاثر کړل او دلته د رسنۍ لخوا څخه هم ډېر دغسې اعلانات ورکړل سول چې دغه وبا یا دغه مرض ډېر خطرناک خلکو ته معرفي کړل. لکه څومره چې خطرناک و په هماغه اندازه نه سو معرفي، یعنی ډېر وحشتناک معرفي سو چې خلک هم ډېر وویرېدل او ډېر تر تاثیر لاندې سول. یعنی عادي زکام به و، ده به فکر کوه چې زه کرونا یم، یعنی ډېر تشویشونه یې راولاړ کړل. خلک یې په یو ډول ذهني ناروغیو باندې اخته کړل چې دا یو چلنج سو. د ځوانانو بحثونو و، د ځوانانو ناستې تر ډېره حده پورې که څه هم ځوانانو باک نه کوه، خو دغو اعلاناتو او دغو شیانو ډېر وویرول او تاثیرات یې په ټولنه باندې وکړل. خو بیا هم د څه وخت په تېرېدو سره بېرته دغه مریضي نورمال حالات ته ولاړله، یا دغه افت او خلکو کوشش کوي چې دغه فریشر چې اوس په زیاته اندازه په خلکو باندې دی، یعنی عادي مریضۍ به انسان تر بستره ورسو او هغه به په نورو مریضیو باندې مبتلا شو، چې دغه شی څه وارخطایي جوړه کړله. خو بیا هم دغه د روحیې په حساب باندې چې خلک ډېر متاثره وه، د حکیم الکوزي په نوم یو طبیب دغه فشار یا فشار تر ډېره حده پورې له منځه څخه یوی، چې موږ هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د دې د عامه پوهاوي په برخه کې تر ډېره حده پورې رول ولوبه، تر څو دغه تاثیرات د ډاکترانو په وینا دغه فریشر چې اوس علم په ټولنه دی دا باید راکم شي او وکولای شو چې په صحیح شکل باندې دغه مرضي کنټرول کړی شي.
ډېره مننه کوم. اورېدونکو تاسو ته به مو وایم چې کولای شي په 0 800 225 55 او 0 909 203 540 باندې زموږ ټلیفونونو ته زنګ راووهئ. د کرونا وبا په مهال د ځوانانو د مسؤلیتونو د اداینې په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړئ. او همدارنګه کولای شي په سکایپ کې هم زنګ راته ووهئ. آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شي له سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ راووهئ. نو موږ هلته ستاسو ټلیفونونو ته په تمه یو، خو زه به دویم وار پوښتنو ته ورشم. ښاغلی ډاکټر محبوب، غواړم له تاسو وپوښتمه چې د کرونا وبا په مهال باندې چې دغه د یو کال هم پوره شو په افغانستان کې، البته په نړۍ کې څه باندې یو کال کېږي، تقریبا یو کال او درې میاشتې په پوره کېدو دي، ځکه چې د 2019 په ډسمبر کې دغه وشو، اوس هم فبروري د 2023 ده، نو تقریبا له یو کال او درې میاشتو نه شاوخوا دومره وخت شوی دی. له اولې ورځې هم دغه پیغامونه وو چې باید لاسونه ومینځل شي، ماسکونه وکارول شي، فاصلې رعایت شي، حداقل 2 متره. د ډاکټر په صفت باندې خپلې تجربې را سره شریکه کوي چې څومره خلکو په تیره بیا ځوانانو دغه دریو عمومي سپارښتنو ته څومره پام
وکړه. کله چې په لومړنیو کې دغه د کرونا د وایرس وسط په مخته زیاتېدو شولو، دلته د کمیونیکیشن لپاره موږ ځانګړي ټیمونه نیسل، نه یوازې دا چې دغه د دولت لخوا سپانسر شي. فر مثال زمونږ بعضې ملګري موږ چې کله هم د شفخانې کې د اوپیډي پر مهال باندې یو مریض کوته، مجبور وو چې دوی ته د دې تر څنګ چې د هغوی د نورو مرستیاګانو معالجه وکړو، دوی مو په دې ته هڅول چې فرض مثال تاسې باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځئ د 1.5 ثانیو لپاره سره د صابون سینیټایزر استعمال کوئ، 2 متره فاصله ونیسئ، ټوخی پرنجۍ درځي، باید کوم کوم کارونه تاسې وکړئ. په لومړی وختونو کې خو داسې چې خلکو ته یو ډول فکر کوم تجارتي اعلان به ورته ښکاره کېده، علت یې همدا و چې دغه د ناروغتیا وسعت دومره نه و. خو کله چې وسعت پیدا کړو نو د ځوانانو ونډه په وروستیو کې، زه یعنې ډېر خوشبینه هم یم، دلته مونږ د پلازما دپاره یو سیستم جوړ کړو چې د یو مریض چې ښه شوی به و تقریبا د ښه کېدو نه وروسته مو د هغې پلازما راغسته او د مربوطه برابر ګروپ د وینې سره دا م ورته ورکوله. کله چې مونږ دغه کمپاین شروع کړو ځینې ډېر خوشحاله یم، ځوانان داسې د دلګو په شکل باندې د فیټلي ډلې به راتلل او رضاکانه ډول باندې به یې دا ویل چې ورته چې مونږ پلازما هغه کسان چې دوی به کرونا تېره کړې وه ځوانان د دوی دا پلازما به م اخیستل او یا به نورو ته ترانسفیوژن به م ورته کوه د دې په واسطه باندې. نو دغه یوه ښه نتیجه ورکړله د ځوانانو. یو خو خبره دا شوه چې ځوانان دې باندې پوه شولو چې دغه وایروس یو وژونکی وایروس دی. هر سړی په خپل کور کې زاړه مور او پلار هم لرل، نور ترونه او سره نور خلک. نو دوی لپاره چې یعنی مونږ به دې پویول چې هغه کسان چې دوی عمر خوړلي دي دوی ته ډېر مناسب دي، دوی ته ډېر سسپیک دي، پس یې خواري وکړو چې دغه کسان باید کرنتین وساتو، د تماس په واسطه باندې دا د تماس لریوالي لپاره م ورته خپلې خبرې کولې. خو کله چې دغه ځوانان په دغه شکل باندې یعنې دوی لیواله شو، دا اوس که مونږ به تاسې وګورو د واکسین پروګرام روان دی، اکثره خلک چې مونږ ته مراجعه کوي دغه د واکسین دوز د توصیه لپاره مونږ ته وایي چې آیا که دا دوز د لومړي ځل لپاره فرد مثال هغه کسانو ته چې اړمن دي، چې جناب ولسمشر هم په دې باندې تاکید کړی چې هغه کې نظامي هم دي، ډاکتران دي، فرد مثال ژورنالیستان دي، دغه کسان که پکې چې ته واکسین شي دا به وخت لاره وي. خو هغه تجربې چې موږ له ځان سره لرلې د کلینیک په دوران کې چې د حکومت سپارښتنې دي په روغتیا له وزارت نه راغلې وي مونږ ته، او مونږ ته یو ډاکټر په صفت باندې مجبور شي دغه هغه سپارښتنې چې مونږ ته شوي باید نورو ته انتقال کړو. ځوانان پکې تقریبا تر ډېره حده پورې ښه انوالو وو، یعنې په دې باندې ډېره ښه نتیجه واخیستله، خصوصا هغه وخت چې کله ترانسفیوژن دې دغه شروع کړو چې هغه ښه نتیجه یې ورکړله. یعنې په هغه وختونو کې چې واکسین هم نه وو په افغانستان کې، له یوه طرفه چې دغه د کرونا زور و، نور مسایل ډېر و، اقتصادي وو، نور جنګ و جدال سخت زیات و. نو په دغه وختونو کې د ځوانانو دغه مرسته چې د خپلو هېوادوالو سره کړې ده، یعنې زه ګمان نه کوم زه د یوه ډاکټر په صفت باندې څرنګه چې ما خپله هم دغه ناروغتیا تېره کړې ده، د جوزا پر دیارلسمه باندې زه مریض شوی وم. وروسته د هغې نه چې کله زه شفایاب شوم په رضاکانه ډول باندې ما خلکو ته ویل چې زما د وینې د ګروپ سره برابر که څوک وي زه کولی شم چې چا ته دغه خپله پلازما ورکړم. همدغه ځوانانو چې په لومړیو وختونو کې صحیح جنجال او دا بعضې مسایل ورسره را پیدا شو چې دوی د کرنتین د نه مراتولو، خو بېرته دغه ځوانان هم دې ته وهڅول چې د دغه ناروغتیا په مخنیوي کې هم دې کار واخیستو. فرض مثال په رضاکانه ډول باندې بعضې ځوانان به راتلل چې هغوی ته مونږ خپل هغه معلوم شوي چاپ شوي کوم د سپارښتنې چې وي دا به م ورکولې ورته چې دا تاسې په داسې ځایونو کې وویشئ، مثال په بل پوهجلي کې وویشئ، که خدای نه کړه چېرته په دې وضعیت کې څوک واده کوي باید دغه سپارښتنې تاسې ورته ورکړي، په لارو کوڅو کې خلکو دا مدرسو ته ولېږلي، د ځوانانو په واسطه باندې مکتبونو ته ولېږلي. په لومړیو کې خو صحیح وه چې مشکلات وو، خو وروسته وروسته د الله په فضل سره او دغه د ځوانانو په مرستې باندې چې مونږ څومره دغه کرونا مهار کړې ده، زه درته په ډاډه سره ویلی شم چې دا یوازې دغه ځوانانو چې دغه کرونا ته مونږ ماتې ورکړې، د الله په فضل او دغه د ځوانانو په مرسته باندې چې دوی وکولی شو چې دغه وایروس دغه ناروغتیا مونږ مهار کړو. ځکه په افغانستان کې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي زمخ دي، بلکې داسې څه نشته چې هلته د روغتیایي کوم فعالیتونه چې دا ډېر محدود دي. دغه ځوانان د کرونا لپاره خو مونږ ورسه نه لرو، خو فقط هماغه د لومړني تدابیر وو، د مایاتو ورکړه وه، د بعضې انټي بیوټیک ورکړه وه، کرنتین وو، چې دا حتی مونږ کولی شو چې دغه لومړني کارونه په کور کې شوی وي. نو دوی ته هم دا ځوانان وهڅول او دوی وکولی شو چې په لرو پرتو سیمو کې هم دغه کمپاینونه وکړي. زه وایم که په دغه کمپاین لکه اوس چې څرنګه د واکسین افغانستان ته راغلی دی،
مننه ډاکټر صاحب. په دې به بیا په بل برخه کې خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی سهار ته. سهار صاحب، په افغانستان کې خو شاوخوا 8 میلیونه کسان انټرنیټ کاری، له دې څه باندې 15 میلیونه په سوشل میډیا کې فعال دي. په سوشل میډیا کې اکثر د کورونا وبا په ارتباط باندې ډیر مسایل ښکته پورته شول، اعلانونه یې نشر شول، خلکو خپلې تجربې هم شریکې کړې، لایو ویډیوګانې کې ښودلې. تاسو که په راته ووایئ چې د تاسو تجربې څه ښیي چې د کرونا وبا په مهال باندې د افغانستان د سوشل میډیا په ټوله کې د انټرنیټ وضع څنګه وه، د خلکو بحثونه ډېر په څو، د تاسو سرویګانې څه ښیي په دې ارتباط باندې که خپل نظر شریک کړئ؟
دی اول کې د افغانستان کې ټولنیز رسنۍ کې لږ دغه جعلي خبرونه ډېر زیات وو. یعنی دیدنا کیس مسائل وخبرې دو د کلمو اپلیکیشن باندې برخه کې جوړ کړ تلویزیونونو سره ټکنالوژي پرمټ باندې د معلومات شریکول ډېرې رسنیو سره هڅه کوله چې غوښته ديني منابع وروخیو ته د دغه منابع نه کار واخلي بیا ټولنیز رسنۍ یو اندازه هغه خبرونه دغه ترالو یعنی هغه فشار ذهني را کیسو جالي خبرونه کم شو خو په ټوله کې په ټولنیز رسنۍ کې بیا هم شپتاویات څه ده نارملی یعنی جالی خبرونه وی د صحیح خبرونو پیدا کول کې څنګهمن وی یعنی لیک مهارت غواړي موږ هڅه دا وکړو چې اپلیکیشن لاري رسنۍ لاري د ویب سټ لاري دا شان ډیر کو نو په غوولو مې څه کې لیک هغه شمیري او دا د خپل کې دي چې معمولا ډیر شایعات بخپره دي کورونا پاړه ډیر هغه څه کورونا پورې تړل کېږي چې هغه کورونا علامې نه وي دین خلک به کورونا وغه د کورونا نه منل دا دی لپاره موږ اپلیکیشن کې د کورونا غپېستو دغه ریپورت کول یو برخه ما اضافه کړم تقریبا شاوخوا 5000 کسانو هغه لاري موږ ته پیښې ریپورت شوی وي چې مثلا د کورونا علامې به درلودي نو به موږ هغه شمیري او هغه معلومات عام روغتیا وزارت تور کول بیا دغه یو کال سنټر او هغه لاري دی او سره اړیکې نیولې کوم چا د شمیري پرې کېږي د پټول کې د کورونا پر مهال باندې معلومات اونکن ډېر دقیق نه ولو په روسي کې چې باید هغه د حاکم ته پنوم چې کوم واخم ان لتیبی له ها دولتي له ها چندانې موضوع نه ولا د کتي علمي ثبوت نه د پارتورت باندې د افغانستان کې د ټولنیز رسنوي کې د معلومات دغه کې ذهنیت کېټه یعنی ډېر خلک هغه علمي چلن نه کوي له ټولنیز رسنوي سره خو زموږ هڅه دا ورته دایوان ز دغه خو بیا طبعا افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک 8 میلیونه خلک انټرنیټ لاسرسي لري 15 میلیونه ټولنیز رسنوي کې بوختي د دوی کنټرولول ستونزمن وو خو یواز دام کوله چې رسنۍ ته دقیق او صحیح معلومات ورکړو
مننه په همدغو 5 میلیونو کې به حتما د ځوانانو په اړه راته ووایي د ځینو راپورونو په اساس باندې 90% دغه ځوانان بلل کېږي چې سوشل میډیا کې فعال دي په دې ارتباط باندې سرویګانې څخي او د هغو ځوانانو چې په نورو نفوذ لري یا فالوورز ډیر لري هغوی د کرونا په ارتباط باندې څه کارونه کړي دي د تاسو معلومات څخي په دې ارتباط
د کورونا پر مهال باندې یعنی د عام خلکو په بحثونه کم ولا په ټول کې عام روغتیا وزارت هڅه ډیری ولې ټول ډاکټران بوختو سي پرسنل ټول بوختلو خو په دې برخه کې هغه ځوانانو د کیک شمیر ډیر نه څه چا څه فعالیتونه تر سره کول خو یو څه معلومیدو هغه ډیری ځوانانو سپلنی درسنه کې نړیوالو منابع وو او هغه ملتي او کورونا اپلیکیشن کې په لوګو معلومات یې ګټه سلامات ډیره ملګرو وو ځبات چې اسلام دی ورته مو دي کورونا په اړه اوس یو ځنې منبع هم د غساس او اپلیکیشن او ویب سټ ته ګټه لري خو دا نور معلومات موږ ته دی باور وړ نه دي نو ډیر وخت خلکو دین نه وختونه وولو لکه مثلا دین خلکو مرستې راټولولې دین خلکو انلاین فاند ریزینګ کول دین خلکو مثلا هڅه کوله چې له ډاکټرانو سره مرسته وکړي دغه وی ولې د کی کشمیري د دین سره مثلا څو څلور نه خلک پدې کې خو د افغانستان ټولنی ضرورتونه په ټول کې در نور نړۍ لري هغه ډیر دی یعنی د هینیت په کې هغه څه باندې نه ده لکه په نور نړۍ کې وو یعنی په جالي خبرونه باندې خلکو باور ډیر کړ ما په یاد دي ځینی ویډیوګان راغلي چې ځینی ځوانانو له ورکړې پرسنل څخه شکایتونه درلودو نو ځینی دغه ولې موضوعاتو نه دا ډیر هغه وایرل چې ویډیوګان ډیر خبرې شوی خو بیا کله چې هغه اصلي موضوع به چرل چې به غډون نه و زه دا نه وایم چې امر خو ته وزره سړي برخه کې ټول مسایل تر رسیدګي وکنه ډیر ستوندې ولې ما خپل دینو روښتنو سپورت لمه مثلا موږ له افغان جاپان دغه روښتنو سره هڅه وکړه چې دوی دا کوم نتیجې دي د خلکو معلوماتي د کورونا د ټیسټ دا د ایمیل اپلیکیشن لري خلکو تر ولې یې ترته خلک رانه سي په تاسو ته منتظر نه کی خو یو خلکو هم دا نه منل عوامي او ته وزارت په دې برخه کې په ټیکنالوژي کې ان دي ګټه 53 سره په ټوله کې وایم دي کورونا پر مهال په تیر یو کال کې هم د وزارت ډیره کمه هڅه وکړه د ټیکنالوژي نه کار واخلي بل د ذکر برخه کې خلکو یعنی تلوی تر 50% خلکو انلاین ذکر پیل کړي 50% یا ماشینن په لری پروتو سیمو کې یا د انټرنیټ ستوند وا یا د ډېرې متاسفانه د افغانستان د پانتونو استادان په انټرنیټ او پر ټیکنالوژي پر دیشان نه پېدو په مرکزی پانتونو کې کابل پانتونو تلمو له استادان سره هغه همکاري درلو د دې سره مو ځینی اپلیکیشن نه ځینی د انلاین ذکر هغه پلیټ فارمونه چې هغه مرتبه کول نو په دغه اساس باندې د امر او د دلوړو ذکر وزارت ور سیستم بیا ورسته د کوم دلوړو ذکر لپاره تاسیس کړ هغه بیا ورسته هم چې موږ د اپلیکیشن نه دی روغو نو دغه لار د ذکر او د عام په هواي شروع سو هغه کار ډیر پټه بدرېدل او تریوان د کار ذکر کې لزګړو له ټکنالوژي نه کار وسته
ډیر مننه کوم خغلې حکمت الله سولي فکر کوم ټلیفون بند سو هغه ته بیا زنګ ورو تر هغه پورې به اوریدونکو ته وخت ورکو قدر من اوریدونکو بیا بم د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0825 او 0993 243 زموږ د ټلیفون شمیرې دي اسکایپ باندې هم زنګ راوالی شئ اسکایپ کې زموږ ادرس دی آزادي ټکه رادیو تر د تاسو د ټلیفونونو تر اخیستو مخکې یوه لنډه د منیشو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
ازادي رادیو ته غواګیاست اوریدونکو ته په وخت ورکوم مهرباني وکړئ لکم زایم زنګ راوالې د ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې د کورونا وبا په محل باندې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل په تیر بیا په افغانستان کې چې نن یو کال پوره شو د دې وبا د خبرېدو او لا هم خلکو ژوند تهدیدېږي د دې درکه سلامونه سره زه ستاسو او مېرمنو ته
خبرواکم
خا مهرباني وکړئ خپلواک صاحب لکه څنګه مو چوویل نن په دې غږیږو چې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل د کورونا وبا په محل باندې کراته وای نو
دا څه چې رسنۍ وایي او څه چې بعض اشخاص وایي چې مثلا کوروز کې نه یو خو د اقتصاد رو داسې خو ما افغانستان خلک در بدر دي بل هم په کور کې نشته رواني مشکلات پیدا شي بل هم ما د نور په آزاد فضا کې سره بلاست کار غریبي و کې تاوازی نه جریان پیدا کوي او خپل انشاءالله اکثر د مرضی په قابل کې اکثر عمل شي او مقاومت کوي نو دا سوال تر اوسه ځوانان خو انشاءالله چې د اسلام دین خو له دې خبره کړې او دا برکت دی چې د هر څه مقابل کې شتوب لري نو نور باید خپل فرهنګ او دین او انانات تر اوسه ان شاء الله ما د نظر څنګه چې مشکلات حل دي کورونا څه بلاسته نه چې نسته دا د الله یو وخت دی اما موږ دونه کېده لرو چې د الله په توکل سره خپل ژوند مخ ته وړو او خپل روغتیایي مشکل روغتیایي ستاسو په نظر کې نو
څنګه مننه کوم بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالې دي په دې مسلې باندې چې خبرې مو کړې څه نظر لري تاسو
السلام علیکم زهر شاه مظلوم یار د سیمنی ولایت د کډکلو ولسوالۍ څخه ستاسو د تلیفون پر لیکم
ها مظلوم یار صاحب مهرباني وکړئ خپل نظر مو سره شریک کړئ د هلمندی ځوان په توګه باندې مو څومره مسولیت ادا کړی د کورونا او بعد کنټرول او مخنیوي په برخه کې
زه خو ډیر خوشاله یم ودیته چې هندستان یو وخت څخه ډېر مننه کوم چې څنګه لکه دوه وختونه یې موږ سره کومه کړې دا د هر وګړي لو ارزو ده چې دغه وبا څخه په امن کې ژوند وکړو چې دغه وبا څخه خلاص شي خو دا واکسین باید په شفاف ډول سره و چې تکلو به په کار پښته ونه شي لکه څنګه چې کچورم رسته کوم کنه کې وسو هم دا ځوانان و چې قرباني موږ ورکړه ځوانان ورکړه او نور کوم کنه عمر سي نور ویوړل خو ما خلو ارزو ده چې دا په ډیر شفاف ډول سره و شي
مننه کوم مظلوم یارو ل کجکی زنګ راوالی بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي کوم ځای مو زنګ راواله دی تاسو
شیرین آغا دوبر دو سوال دې محمد آغا
شیرین آغا صاحب تاسو غږ راځي خو لک سجال راځي غږ مو کوم سم شیم نو لطفا خپل خبري را سره شریک کړئ زه صفی الله ستانه ځایم څاروان سی بل پروگرام مخته یوسی نن زه پروگرام
مخته ما رادیو چالان کو تاسو ټول ته سلامونه تقدیم کوم خدای دې په چروغ جوړي او بل دغه د کورونا مسله باندې دا خو ډاکټر صاحب دا پښتنه کو چې دا مو کوی دار په دار کو تر دا نن دوا مړې درې مړې جنازه دا په کورونا باندې مخه خو یې نه صاحب نو موږ پاته پکيو د سخت قانون خلک ته وړه و سم چې کوم برنامه دوی لري نه لري دا وایي لپاره یا قرنټین قرنټین خو موږ نه څوک وايي کاروبار کوو مجبور یو دا مې سوال
وکړ سید اتمن ډاکټر صاحب محبوب بستاسو سوال یادښت کړی مننه کوم چې زنګ مرو وه یو اوریدونکو ام راخلو ورسته اوریدونکو به له دوی سره خبرې کو خا اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ لکم زای مو زنګ راواله دي تاسو
سلامونه څنګه صاحب تاسو ته د آزاد راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته محبت محبت ما دې منګلات
مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریکې په دې پروګرام په اړه
نظر می داد دا چې څنګه چې مخکې د امن روغتیا څخه پروګرامونه درلودل یا څه اعلانات خبرولې خو بدبختانه بوي چې زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان داسې شته دا کرونا مرض یا د ساري ناروغي چې ده چې سرکې نظر ګرځي خو خو لازمه ده چې باید د تدابیر ونیول شي خپل تر اوسه پورې هڅه کړې ده چې یو ورور خبرې وکړي د عراق څخه اقتصادي ستونزې بل شک په افغانستان کې د اقتصاد ستونزې دي و هم د اقتصاد شکېدو لپاره باید موږ دغه مراد کو کم تر څه کم یا ماس ولګو یا د خلکو څخه د دوال څخه ډډه وکړو یا د ګډې ګډې ځای توان وسو او خو دغه شی باید پکار دی دا نه معنا چې اقتصاد وي په دې نو زه د اقتصاد د وجه څخه هغه ځای ته ځم چې هغه څخه نه خسته یا په مریضي یا په نوره په توګه کېږي
مننه کوم یو اوریدونکو هم له سکایپ راخلو او دا به ورسته اوریدونکو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته له دوی مننه کوم میلمنو نه چې پات شول پروګرام کې اوریدونکو مهرباني وکړئ خپل نوم راوخلی راته واخلی او وایي چې څه نظر لري په دې ارتباط چې ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی د کرونا او با په مال.
السلام علیکم.
او ژوندی اوسئ مننه په خیر راغلی نوم مو څه دی او له کوم ځای مو زنګ راولی دی؟ پروگرام خو باتمه ناوری چه نظر لره زوانان و چمرخ پل مسئولیت ادا کرده دغی و بعد کنترول و نور مسئولیتون
زوانان و تقریبا تر دیر پوری خپل مسئولیت ادا کرده اگه خامه پو هوای پا کلیوال و سیمه که هم تر دیر در زوانان و لخوافت یک لرسیدلی او سانگزش و لسار سبنی و پختر نداره با
مهربانی وکړئ خو تاسو غاوري او اتمن به یادښتین
بار سپتم درانه سلامونه سختن خپل می په فیسبوک باندې سارڅو ترتیب کړی ډیر خخه غټور معلومات کې نشري زه سارڅو نه پوښتنه دا چې څنګه کولای شو خلکو ته دا ذهنیت ورک مخکې لدی چې حقیقت باندې پوس یا حقیقت درکې ولې دا بیا ځای خبر او بیا ځای شی په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې خبر شي دا نه داسې یو ذهنیت ورکو حقیقت په تر کې په ورسره لا خبر شي.
صحیح مننه د دې خبرې مراوخستلې ور بشو برته ملمنو ته خاغلی اغه ملک سهار حکمت الله سلهی او ډاکټر صاحب محبوب الله کلیوال موږ سره دی له دوی مننه کو خاغلی ډاکټر محبوب له تاسو به پوښتنه وکم ازین اوریدونکو د پدې اړه زنګونه راوهل شي د قرنټین په مسله کې ویلم دارنګ دی دغه روغتیایي سپارښتنو د مراد په برخه کې چې له کوره ډیرونه وزي یا داسې ځایونو ته نه ورځي چې هغلته ګڼې ګڼې وي نور مسایل دوی ویل چې د کار لپاره مجبور دي د کاري ماحول په خاطر هم سپارښتنه شته چې باید په څه شکل باندې ځانونه خوندي وساتي په دې ارتباط کې لطفا تاسو ورته ووایي او خصوصا ځوانان چې اکثر کارونه د باندې کوي د دوی لپاره څه خاص تدابیر دي؟
د کارتون لپاره خو موږ خاص شرایط لرو. یو د کور داخل قرنټین دی او یو هغه وخت موږ قرنټین قیموو کله چې یو کاس باندې موږ مشکوک شو چې آیا دا د کرونا نښې نښانې لرلی باید هغې لپاره خپل قرنټین دی. یو روزمره موږ خپل ژوند مخې ته وړو. دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې فقر دی، غربت دی، خلک غریب دي. که داسې ټول په کورونو باندې کینو ګمان نه کوم که یو څوک ځانته مړی پیدا کړي. د دې باندې کار کول لپاره فرض مثال زه په ماینه خانه کې کینم ما تدیر مراجعین راځي. زه د خپل ماینه خاني یا په خپل شپخانه کې موږ د غوی لپاره داسې یو سیستم برابر کړی دی چې د غوی د چوکۍ تر مابین واټن پیدا کړی دی. ما خپل باندې ځان سیټ کړی دی. کله چې موږ لپاره یو مری ناروغ مراجع کوي مخکې لاغه نه هغه موږ ګورو ته فرض مثال صابون یې خېلې سنټیزر یې خېلې دغه شیان استفاده کوو بیا موږ ناروغ معاینه کوو. هغه اقل چې موږ خپل ځان هم خپل حفاظت په خپل کوو فرض مثال هغه څه لباس چې موږ لرو هغه دغه استفاده کوو. دومره خبره کو چیر د یو کس د کور نه بهر دی دغه کوم سپارښتنه د کورونا پاتل چې مثال په ډول یو کس دی هغه دغه کار کوي یو تعمیر کې لګیا دی کار کوي کلکار دی یا هم لږ سره مزدور دی دستکشی خو حتما په دې شیانو کې باید استعمال شي. دا به زه فکر نه کوم چې د کار په جریان کې دغه یو جوړ دستکشي دا به دومره غټه خبره نه وي. دومره خبره دا ده دغه دستمال چې د ده سره د اسکاف دی یا هر یو څه دي که ماسک نه وي دغه دستمال اخیستل کېږي، په اوبو پرېمینځل کېږي، لمر ته اچول کېږي، د هغې نه وروسته چې ښه منظم لمر یې واخیستو دا د خپل پزه او خوله دا ځان کې پټوي. دا یو دوی لپاره یو بهترین ماسک دی که چېرته ماسک نه وي په هغه صورت کې دا کار کوي. او د دې تر څنګ که تاسو وګورئ دا چې په قطلوي شکل باندې کار هم نه دی مناسب چې په هر یو ځای کې دي پنځه شپږ نفر ډېر نږدې د دوو مترو نه ډېر نږدې فاصله وهي، خپل روزمره ژوند دي وکړي. خو دغه کرنټین که موږ وغواړو اسانولی شو او که چېرته وغواړو سختولی ځان ته شو اسانه په دې معنا باندې چې یاره زه دغه خپل یو دسمال یو لوم چې زما په اوږه دی دغه نه استفاده کوم، پزه تړمه. مثال په ډول یو مجلس ته داخلي کې نه یو کار ته ځنه دغه دسمال مې د پوز نه تاو کړی ځکه ټول خلک په دې پوه دي چې نن سبا دغه ناروغتیا تقریبا چې که ورته وویل چې کیسونه انشاءالله په کمېدو دي دا به بده نه وي. خو کله چې دغسې ساحو ته داخلیږو کار کوو یا مجلسونو ته ځو، ښه خبره دا ده زما په نظر باندې چې په اوسنیو شرایطو کې د مجلسونو ته ورتګ مې اواز دا چې کرونا نور مشکلات هم ډېر زیات دي، باید دا هم له پامه ونه غورځول شي. خو که چېرته کار کوو دغه یو عادي کار دی، دا د کومه غټه خبره نه ده چې موږ ورته وایو چې یاره زه باید حتما کرنټین شم د کور نه دې ونه وځم. د کرنټین دپاره ګورې کریټیریا دا ده چې کله یو ناروغ یو کس کې د کرونا عرض او لاین ښکاره کېږي یا په خپل باندې دا یو کس د کرونا د ناروغ سره په تماس راغلی دی چې هغه مثبت کیس دی، دا باید کرنټین کېږي. داسې خو نه ده چې خدای مکه موږ تاسو د ټوله زه اوس نه په کورونو کې نه اوسو ځان نه دي کرنټین کړو. نه نه، کرنټین په دې معنا باندې چې کله یو کس کنټاکټ واخیستو یا د کرونا عرض او لاین په کې ښکاره شو عاجل باید کرنټین شي. خو کله چې د کور نه بهر وځو دغه کوم سپارښتنه چې موږ ته دي عام روغتیا دی وزارت له خوا نه راکړل شوی دی، اوس خو دغه د موسم تقریبا په ختیځ کې نور د ګرمېدو طرف ته روان دی. نو که چېرته د هر مانځه لپاره تاسې خواري وکړئ، اودس وشي، د اودس په جریان کې موږ په وضو کې اوبه اچوو، خوله کې اوبه اچوو، لاسونه پرېمینځو، مخ پرېمینځو، نو دا د کرونا دپاره یو بهترینه لاره ده د مخنیوي لپاره. ماسک اچوو، دسمال د پوزې نه تاوو، په کار همدغه رقم ته په دوکانونو کې که کارونه هم کوو فقط هغه پله فاصله ورته نیسو او د کرنټین هغه کوم اصول چې دي دا په ځان باندې مراتوو. نو لومړۍ خبره دا ده چې زمونږ اکثره هېوادوال د کرنټین نه معنا دا اخري چې موږ دې باید په کور پاتې شو. نه، د کور پاتې کېدلو لپاره باید ډېر هغه کومې خبرې چې ما مخکې وکړې باید په هغې باندې سړی پوه شي، له هغې وروسته باید کرنټین وکړي. خیر، هغه څه سیمې چې هلته خوري کارونه کېږي د هغې لپاره هم دا اوس تاسې وګورئ په لومړي وختونو کې چې به په کوم ځای کې کار کېدلو حتی تر دې پورې چې د کار ممانعت موجود و اوس دومره ورته ویلي چې تاسو د کرنټین هغه د فاصلې مراد کول په نظر کې ونیسئ، هېڅ مشکل نه شته. نو انشاءالله د دې له وجې نه به هم موږ د کرونا سره مبارزه کړي یو هم یوه مړۍ روزي حلال لاسته راوړو.
مننه کوم ښاغلی. هغه ملک سهار غواړم له تاسو وپوښتم چې که څه هم چې په افغانستان کې په پښتو دري باندې اکثر خلک په فیسبوک کې لیکنې کوي یا په ټویټر باندې، او دا به ښایي د دغو دوو کمپنیو لپاره مشکله وي چې دغه غلط خبرونه ژر راپیدا کړي او خلک هم د ریپورټ په شکل باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې دغه غلط خبر مخه ونیسي، که په دې اړه وضاحت ورکړي. ځکه چې په انګریزي کې خو دوی کله مشهور کسان کله د فیسبوک یا ټویټر له نظره کوم ناسم خبر نشروي نو اوتومات خپل ټویټر یا هغه بلاک کوي یا لاندې لیکي چې دا خبره غلطه ده د دغو اصولو په حساب باندې. په پښتو دری کې دغه چاره څومره ممکنه ده، په څه شکل باندې مخه نیول کیږي او ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي په دغې برخه کې، خصوصا دغه اوس چې د کرونا وبا په ټول سوشل میډیا او ټول نړۍ د همدې کرونا وبا په اړه باندې بحثونه پکې کیږي؟
د فیسبوک، د ګوګل او ټویټر الګوریتمونه داسې دي چې هغه هر ژبه، یعنی انګلیسي د کچې ډېر لوړ ډول نورې ژبې هم دقیق ډول باندې ژباړه کوي، ځکه هغه خپل الګوریتمونه لري او هغه ګوري. هغه ته ځینې لغاتونه دوی لري چې هغه لغاتونه مثلا په حکومت کارېدلی نه دي، لغلارې هغه متن پیدا کوي. بل د فیسبوک لپاره که تاسو یو پیک ورته رپورټ کوئ نو فیسبوک ورته درې ثانیې تر شپږ ثانیې وخت لري او د هغوی سیسټمونه اوتومات دا ریویو کوي او دا چې کوي، او که چېرته جعلي خبرې وي یا د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو له اصولو او قوانینو سرغړونه وي نو اوتومات هغه بندیږي. نو خلک ډېر کم رپورټ کوي. که کوم پیکې رپورټ شي زه باور لرم چې کپسي ډول رپورټ شي هغه بندیږي، جعلي خبرونو مخه نیول کیږي. بل دا څنګه په افغانستان کې دغه وکولای شو، په افغانستان کې یو څومره داسې موږ معمولا د ورځې ډېر جعلي خبرونه وینو خو پاړه یې عکس العمل نه کوي. ما په نظر ښه ده چې عکس العمل یې وښيي، ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم داسې ده که زر نفره په یو موضوع باندې لیکل وکړي نو یو لک نفره دغې ذهنیت ور بدلوي. مثال درکوم که زه که سل نفره نن په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې وکړي چې کورونا واکسین بې فایدې ده، نو د یو لک نفره چې هغې عامه پوهاوی هم لري دغې ذهنیت هم بدلولی شي. دا هلته په نورو هیوادو کې په 2016 کال په ټاکنو د امریکا په ټاکنو کې دا له دغه تخنیک نه کار واخیستل شو. نو دغه سل کسان که بیا صحیح خبرې ولیکي، بیا که زر کسان چې معلومات هم نه لري یا عامه پوهاوی هم نه لري هغې ذهنیت بدلولی شي. یعنی د ټولنیزو رسنیو دغه هم کار به مې بد افته. نو موږ ته په کار ده چې اول جعلي او ناسم خبر رپورټ کړو، دوم ته ټولې خلاره چې غته کمنټ ورکو چې وروره دغه هیڅ شکل نه ده، دا هیڅ شکل ده. درېم د دې لپاره دا هڅه وکړو چې دغه بدیل وړاندې کړو، یعنې که چا غلط خبر لیکلې یا د بل چا په اړه باندې شاید پر کړي، بهتره ده دغه په اړه دقیق معلومات رسمي شمیرې او یا یو سرچینې نه ګټه واخلو او تر وړاندې کړو. بل په اخر کې مهمه خبر ده چې نور خلکو سره دغه ثبوت واخلو. مثلا که یو فیفا د امر روغتیا وزارت په وړاندې یو باس کېږي یا د ډاکټران په وړاندې کېږي، نو دا ښه ده د امر روغتیا وزارت ته زنګ ووهل شي یا ورته ایمیل وشي یا ورته مسیج وشي. اوس اړیکو ډېرې اسانه لارې دي، نو له دغو لارو هغې بیا دغې فیس ته په ښه ډول باندې ځواب ویلی شي. یو باس بل د یو بل ملګري چې پوښتنه وکړي څنګه سرچینې دغه د جعلي خبرونو هغه منشه او سرچینه څنګه معلومولی شوه، زما په نظر اوله مهمه خبر دا ده چې موږ اصلي رسمي سرچینو پسې وګرځېږو. که د کورونا پېښې خپرېږي نو د امر روغتیا وزارت یا نړیوال صحیح سازمان یا زموږ اپلیکیشن له دې نه باید سړی ارقام واخلي، دغه رسمي منابع دي یا مثلا رسنیو نه. او یا دومه خبر ده چې یا بحث او خبره منطقي ده که نه ده منطقي. درېمه خبره بیا دا ده چې دا بحث په څه وخت کې سوی ده، په کوم وضعیت کې سوی، شرایط څه ډول دي. یعنی څه یو ډاکټر به شکایت کړی وي خو دا ډاکټر د ټولو ډاکټرو نمایندګي نه شي کوی، یا یو کس که له یو شي نه شکایت لري دا معنی نه لري چې هغه ټوله کټګوري لري. نو هغه شرایط بس وخت ټول ته باید په نظر کې ونیول شو. او بل په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي ډول باندې او یا چاپسل خبرونه جعلي دي، یا یې شکل بدل شوی ده، یعنی صحیح خبر بل هغه چې لینک لري خو مونږ ته هغه اصلي خبر نه ده.
ډیره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولي، ستاسو ټلیفون روخ شو. بیا مننه چې پاتې شوی پروګرام کې. یو څه چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو خیریه ټولنو ویلیو، څو عمومي کارونه د ځوانانو لپاره ټاکلي وو چې باید د کورونا وبا او د ورته شرایطو کې ترسره کړي. د مثال په توګه باندې لو خلکو سره دوی مرستې باید وکړي چې اړمن دي یا له کوره ډیر نشي وتلی، دوی باید هغوی ته د موادو په رسولو کې مرستې وکړي. په ځینو خیریه کارونو کې دوی بوخت وي، البته په آنلاین شکل باندې تر ډیره پورې توصیه شوې ده چې باید ډلې رامنځته شي، د یو څه لپاره غږ پورته شي، څو دغه غږونه په منسجمه توګه باندې واورېدل شي. ځوانانو څومره په دې برخه کې کارونه کړي دي؟ آیا داسې ګروپونه را تشکیل شوي دي خصوصا په جنوب سیمه کې، په قندار او په هلمند په دغو سیمو کې، آیا دغسې کارونه شوي دي که څنګه؟
بلې، هو کله چې کارانتین وده شو په همدې سیمه کې که څه هم عامه پوهاوی کچه کمه وه، ډېر خلکو میډیا او رسنیو ته لاسرسی زیات نه درلود، بالخصوص په اطرافو کې. خو په ښاري سیمو کې د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ څخه زیات استفاده کېدله، په هغه کې ملګرو ګروپونه جوړ کړل او یو د بل سره مجلس وو او یا هم ناستې او یا هم درسونه په آنلاین شکل سول. زموږ تدریسي بهیر تر زیاته حده پورې آنلاین شکل سو او ډېر خلکو چې پخوا بې وخت نه درلود په آنلاین شکل خلکو ته تدریس کاوه او یا هم نورې برخې مخته وړې. خو دا چې افغانستان د خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په همدې خاطر باندې کله چې د یو غریب روزانه کټه کیږي له په دې معنی ده چې دی د ماښام ډوډۍ هم نه لري، دغه ستونزې هم درته جدي وي. او خلک چې دا کرنتین نه مرته وي، یو علت دا و چې خلک له مجبوریت راوته، یعنی که چیرې کرونا نه مړ کوه د لوږې مړ کېده. نو په همدې خاطر هم دغه ځینې د کرنتین ماتېدلو ته زمینه هم دې کسانو زیاته مساعده کړله. خو موږ ځوانانو دلته په قندار کې د خیریه بنسټونو او نور خلکو لخوا څخه مرستې راټولې کړلې او بیا به مو پر همدې اړمنو کورنیو باندې ویشلې، تر څو دې ته اړ نه شي چې کرنتین مات کړي او په زمن کې دې له دې وبا سره مخامخ شي. خو تر ډېره حده پورې دې خلکو ته مرسته نه ورسېده، ځکه چې اقتصادي حالت په عموم کې ښه نه دی او خلکو هم ډېر زړه نه شي کوه، ځکه هغه هم وېرېدل دومره اقتصاد یې نه درلود چې دې ټولو خلکو ته مرسته ورسېږي. خو په فضل الله بس دغه زمینه سازی د ذهنیت په برخه کې یو تومر وروسته د محلي واکسین چې دغه یو طبیب جوړ کړي دغه ډېر دغه حالت له منځه څخه یوړي. نو موږ په عموم کې دغسې پروګرامونه درلودل.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب او هغه ملک سهار او تر هغه راوروسته ښاغلی سلحي، له تاسو به لنډ لنډ پیغامونه هم واورو. پروګرام په پای ته رسېدو دی. ښاغلی ډاکټر محبوب، مننه کوم چې برخه مو واخیسته، که خپلې وروستۍ خبرې په یوه دقیقه کې موږ ته ووایي. مننه.
مننه. په وروستي پیغام په شکل ووایم، دا اوس چې په افغانستان کې دغه کومه مرسته د هند هېواد څخه راغلی ده، د ستاسې د راډیو له طریقه په ټولو ځوانانو غږ کوم. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی چې زموږ ستاسې ساحې ته دې حتمان یو ټیم ولېږي یا حتمان یو د کمیونیکیشن لپاره دې یو ټولګی ولېږي. نه، دا د زموږ د ټولو ځوانانو څخه همدغه مهیله ده، همدغه مو غوښتنه ده. راځئ چې په شریکه باندې، لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې د کورونا ته ماتې ورکړې ده او وایروس له خیر سره مخ په کمیدو کړی دی، همدغه شاندازې د واکسینو لپاره یو کمپاین وکړو، د عامه خلکو دا ذهن داسې جوړ کړو چې له خیره کله چې دا واکسین پلي کېږي چې بیا ډېر په نورمال شکل سره راشي او دغه خپل ځانونه واکسین، لکه څرنګه چې اوس د پولیو لپاره خلک لیوالتیا لري چې فرض مثال ماشوم تولد کېږي، دغې سرسند ته پولیو او داسې نور واکسینونه ورکول کېږي. په همدغه شکل سره که دغه واکسین چې اوس راغلی دی، او انشاءالله امید هم دا دی او غوښتنه به مو دا وي که چېرته هندوستان یا نور زموږ ملګري دوستان هېوادونه دغه مرسته کوي، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دا ځوانان دوی په شریک ډول باندې را جمع شي او دغه د واکسینو په هکله باندې د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړي چې خدای مکړه سبا یو څوک وایي چې دا واکسین کوم یا نه کوم یا نور نور ډېر مسایل پکې رامنځته کېږي. خبره ده چې په دغه کې همکاري وکړي او دغه د روغتیايي ټیم سره وکړه په اوږه باندې.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب الله کلیوال. هغه ملک سهار صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې به هم یو پیغام په شکل باندې واورو.
مو خو نوې خبردار په اپلیکیشن او ټیک کې دی واکسین برخې اضافه کوو چې هم به د ولایتونو په اساس دی واکسین شوی کسانو شمیرې خپرېږي. هم هغه کسان چې غواړي نور خلک تشویق کړي دغې به خپل پروفایلونه کې جوړوي، زه به د هغه شایعاتو د واکسین په وړاندې دغې مخنیوی به وسي. بل خبر دا اوس په زده کړو برخه کې د ټکنالوژي کار واخلي، د کور له غړو دی واخلي. ما خپل کورونا په مهال یو کور کې سکرین او دا کور کې درلود، نو ټول ارت به مې په ټلویزیون باندې کتلو او ډنګړول به مې. نو هغه زده کړو ارت څنګه راتل کړي او په موټر کې به مې غږیز کابونه لوستو. نو دوی هم که اوس زده کړو تلاسرسی نه لري، د دغو کارو د کار واخلي. بل له نورو سره دې هڅه وکړي چې ټکنالوژي پر مټ باندې کارونه اسانه کړي. اوس ټکنالوژي په زده کړو کار کې د فزیکي کار او زده کړو ښه بدل ده او دا امکانات لري. نو په ټولو برخو کې د ټکنالوژي یو شارکټ ته او ګټه ترې واخلي. په افغانستان کې مې هڅه دا ده چې خلک پر رسمي شمیرو او سرچینو باور وکړي، په فیسبوکي خبرو پر غیر مثلا موضوع ته باندې باور ونه کړي او یوازې رسمي سرچینو له تایید وروسته دي په باور کې. نو دا به د خلکو پر عامه پوهاوي کې ذهنیت جوړولو کې او په ټولو کې د خلکو یو طرف ته بولو کې او په روغتیا برخه کې یو سره لوی همکاري وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی هغه ملک سهار، د درک کمپنۍ مشر او د کرونا ډاټ ایف د ویب پاڼې او اپلیکیشن مؤسس. ښاغلی حکمت الله سلحي، د پیوند مدني ټولنې مسؤول او ځوان فعال، د تاسو وروستی پیغام هم اورو په یوه دقیقه کې.
ما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې په عموما په دغه مسایلو کې لکه کورونا او ځینې نور مسایل په دې کې دقیق اوسي، چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ځکه ځوانان هغه طبقه ده چې د ټولنې د ملاتړ بدل کېږي او په زموږ په ټولنه کې چې افغانستان یو ځوان هېواد دی، زیاته فیصدي د نفوسو ځوانان تشکیلوي. نو په همدې خاطر باندې همدومره رول هم لري، باید دوی خپل مسؤلیت وپېژني. مسؤلیت یې دا دی چې د کورونا په راتګ سره که چیرې موږ ځوانانو ښه رول لوبولی وای، کېدلی شوای چې زموږ ضایعات ډېر کم وای، ولې په هغه شکل ونه سوله. زما غوښتنه دا ده چې عموما په دغسې مسایلو کې چې هغه ملي او نړیوال وي، دقیق اوسي، خپل مسؤلیت ادا
کړي. ډېره مننه کوم، مننه اورېدونکو له تاسو هم چې د ځوان فکر نننی پروګرام مو راسره واورید. په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم، البته په بل نیم ساعت کې به د ازادي راډیو دری خپرونه هم د ځوان فکر د کرونا موضوع ته ځانګړې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.